افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې و مورز او د ازادي میل مخو پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې ګډونوال باندې نند دي غونډې په دوهم ورځ هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. تم ده چې په نننۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او د نړیوال ټولنې په لومړي توبونو او ننګونو خبري وکړي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې بچ ټاکل شوې د افغانستان په وخت سهار په لسو بجو پیل شي. لومړی د نړیوال بانک استازي او ورپسې د طالبانو استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړي توبونو ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې د شپنننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتن بایوا د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد اداري استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د دوه د نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرالانو ته د دې غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د دې غونډې مشري کوي روزمیرا ډی کارلو وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د دوهې درېیمه غونډه ګټوره پیل شوه. میرمن ډی کارلو پرون یکشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ دا ډول غونډه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په ډېرو برخو کې دوی د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره اصولي ښکېلتیا ته سترګې په لاره دي. میرمن ډی کارلو له قطر څخه هم چې د درېیم ځل لپاره دا ډول یوې غونډې کوربتوب کوي د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې میرمن ډی کارلو به سبا د افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره چې د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې له اصلي بحثونو څنګ ته شوي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون په یوه غونډه کې برخه واخلي. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. دولس کلن انجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخې ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکي اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د ښي اړخې ګوند مارین لوپین پرون یکشنبې د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 4.3 سلنه رایې ګټلې دي. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخوا او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 0.15 سلنه ګټلي زیاتې رایې دي. د ترکیې پولیسو پرون یکشنبې په استانبول کې د ال جی بی ټی د ټولنې چې همجنس پالان ترانس جنډر او جنسیت ډوله نور پکې شامل دي د لاریون لږ تر لږه 15 ګډونوال نیولې دي. په ترکیه کې د دغې ټولنې په لاریونونو بندیز لګول شوی. یوه عیني شاهد رویترز ته ویلي چې پولیسو وروسته له هغې په سړکونو کې د دغه لاریون په ګډونوالو پسې لټون پیل کړ چې هغوی تیت توپرک شوي وو. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د استانبول د والي دفتر پرون یکشنبې د ورځې په پیل کې ویلي وو چې دغه لاریون ته به اجازه ورنه کړي. پولیسو د دغه لاریون د مخنیوي لپاره د استانبول مرکزي برخې ته لاری او اساسي سړکونه بند کړي او هم د میترو سټیشنونه تړلي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په تیره یوه لسیزه کې د دغې لږکۍ ټولنې په وړاندې سخت چلند غوره کړی او له 2015 کال راهیسې د هغې د ویاړ پر لاریونونو بندیز لګولی او لامل یې امنیتي دلایل ښودلی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام په دوام نن شپه دوه لوبې ترسره کیږي. فرانسه او بلجیم به د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. بیا به په 11:30 بجو د پرتګال او سلووانیا ترمنځ لوبه وشي. تیره شپه انګلستان سلواکیا ته 2-1 ماته ورکړه. اسپانیا هم وتوانېده ګرجستان ته 4-1 ماته ورکړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار هم ولای وی متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې محرک لیکم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کال پسې ماستری بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکی لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه خځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق معادي مارچ د میاشتې نشکله دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناسته غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستيال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي دي.
د سره میاشتې د اتل کې څه اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزراي یو څو په تشدي مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نسپارل دي چې چرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزرا یو داسې شخص ته سپارل شوی وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغه به مدعي کړم او مدعي علیه ته به دوړته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره. منګو تاسو کولای سوچ بنوم ریزل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو او منګو تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. کومګه د بولینګ ډپارټمنټ تراسو درې لوبغاړي منګو په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی فوجان د بازار لمنځه غلول. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون وکړي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځ رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا اميري او توماس ويست د دوهې ناسته کې د خزو په ګډون باندې ځانونه غلي چولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډا او پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آن دو باور دی چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دی.
امروز نشست دوها وضعی کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپور نشته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی وه وادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړی دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه د خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبی الله مجاهد راشي، ځکه ذبی الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پینه پوهیږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متی الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابی له مولوی متی الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متی الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړه چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړی او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابی لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابی ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقررې لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسناد په اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستيال مولا ترابی او رئیس مولا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یو اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو د ریکول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ماتحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې دا ماتحت څنګه د خپل ماتحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ماتحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته. نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوي ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې پتلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګاندا لوبډلې هم راځملولې. او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوا افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځینولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړی مرستيال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پای لوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل، سره کوم چې په لکانو کې هغه سپیریټ واچو، سره کوم چې لکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، لکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکولای، هر چا ته ماته ورکولای شو. که تاسو د هغه خبرې واورې چې کله به هغه د پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم کړ.
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلورلارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواره کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یا ازادي راډیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پی وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پی وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغه عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بلل دا او ژر تر ژره د دغه عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړه ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لار او بار طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر میں، اس پشتون کمان علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے
پختانہ پریگڑا سل سرکاری سڑی دے پولیس وہ پپے سوور سے تم یا سوال اگے او وستل پاگا تا خفغان نہ کولو ول سنو چ خفغان کولو تا پاگے فائر کٹو اول بتا دو دری می اس مخ کے پ میرے لکے او فوجان وچ دے پنجاب وہ چ کلاغا او وستل شول بیا تا ٹویٹر نہ کول چ زما خپا دای بیا پٹول نارتھ وزیرستان کے کرفیو بیا تر کنڑ پر بمبارے اکڑے بیا تر خوست پر بمبارے اکڑلے آیا ترشتیار ٹول پاکستان فوج کا یواز پنجاب دے زڑ خپکی گی.
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړی چې د غیالت کې د لزګونو زره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله واوختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر خارنه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2023 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال می میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیرې نوې وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د 2009 سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کال د دې سره مرسته هم کوي وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې دو خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي. یا کېدای شي همدغه د دوه کومه ناسته چې د ناس په خاطر باندې هم خطر کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې د ادارا واخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې د استعمال کړي. نو مختلف انګلون څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسی. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسی یعنی کچیر جمهور پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستی قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمیدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپامه غورځېدلې او په خبره یې خپل د افغانانو مسؤلیت د چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیر ونې په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانی او چنګیزی مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سي ناوړه ترینې سزا ترکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپک کسان نیول شوی دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیز رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې د ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترنه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تھیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریاوی هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شي او ګڼو د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تھیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
ویلی جی شیز مرکز ون کے بڑی مخا کھڑی دی حضرت دیو دگیر ایت کرتن کے حقوق زان یعنی چی
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري، مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډې وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی، او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټری ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو، خو درې اتیا کال وروسته دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او کله ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وای چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوښي له یو ماشين سره غږیږي. دوی وای 1500 رضاکاران له یو انسان او څلور مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یو ویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي کله ماشين سره. له دې ډلې څلور 50% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلی. څلور 50% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږیدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه میومنه. زموږ د دې پروگرام د ملمنه له شخه او خبرو سره شایسته تاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسی جرګې له فعال غړو څخه و او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تیره بیا د افغان شزو د ناورین په اړه مرکه کوي. نن له اخلي شنکی کډو خیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژهیشم. شای تاسو ته هم معلومه نوی چې اغلی کډو خیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې می وغوښتل چې په خپل درته ووایي.
مننه. اول خو تاسو د دې پروګرام اوریدونکو ته
از منم شنکی کرو خیل ده از کابل ولایت پور پیسلا متعلق میاد دی ولایت اینکه ما او پا دی ولایت که پیدا شویم چه پا وقت که دا مربوط ده پا گرامه ولسوالی که ده پا یوکلی که چه اگه که پیدا شویم او زما پتدائی زدکره هم دارنگ سانوی زدکره دوالا پا کابل کشیم او حتی پانتون می هم کابل که ویلی ده
ابتدائی زدکر مو پا باگرامو یکی کردی که کابل خار که؟
نه کابل خار که از پا کارتیسی که یو ابتدائی خوانزه و اگه وقت پنم دی بی بی صاحبی خوانزه و سو تا دی رخشانه لیسا وی و اگه که ما ابتدائی کردی و بیا لیسا رابی بلخی لیسا که می متوستا او علی لیسی باقی زدکرمی پا رابی بلخی لیسا که کردی چه اغا باقی چار که واقع دی
او پا پوهانتون که مکم پوهانزه الوسته
اول می تپ پنزه که زدکر وکره او روسته می بیا پا کاتب که سیاسی لو
تپ هم خلاص کو او که نیمگره پریش خود
زما آخری کال چه زما دستاش دوره واقع پاتی دی بیا زه
مهاجره
شوم موږ لاړو پاکستان ته ولاړم بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع سي یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل
تر ستاش تر مرحلې پورې چې تاسې رسېدلي وئ ډېر واقعا چې ډېر زحمت هم ایستلی تپ ټوله وایي چې ډېر سخته ده دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوئ او شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تپ ته دوام ورکوي همدا یې دلیل وو او که کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پوهنتون په پاکستان کې هم نه و هغه دولتي چې وو هغوی افغانانو ته صرف پنځه اشپک سیټه ورکول چې هغه ومن حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو واخیستلو د خپلو کسانو د افغان مثلا تقریبا شپږ نیم سوه محصلین په لس کې وو چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي نو هغه کلونه نیول هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یې د طبابت لپاره نه وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته ملاړ شي اول کال ته نو انجینری بولي که د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال هم ولولي هغه ته ډاکټر وایي تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستان هم
دا فکر کوم چې صرف د نارینه منځ کې رواج دی بالکل مالدلی کنار انجینر سبک متیار انجینر سب احمد شاه مسعود همدار رقم نه بگم انجینر او بخی داکتر مجدیدی چه اگه صرف پی سی بی بیله و او ماش پک کلا تو بیله ایده اپا عملی کردنم زیاد کرده و لیکن نه متادا کما موقف یا مقام کسی کار کرده یا اوی تامیشه اتل مسیان تبوه و چه نواسی فلانی کنه نواسی موین و نواسی مندان زه یو ورنو که قطع کومه کلا چه منگه ده اول دوره ده وکالتو لارو ریاست جمهوری تا در کنزی سیب سر ملاقات دلوده نو هغه بخش تشریفات وی چې احوال ورکول او سوک راغلی و یک چند نفر سیاسر آمده ما باید شکایت رئیس جمهور دو وقت هم دو چه منگه برحال وکیل خو زه فکر کم ستاسو تشریفات تیم هم حتی نشه منله چه بایسی لاس یا دولس نفر وکیل سیبانی راغلی دی اما که یه وکیل مرم وین وی چه نواسی وکیل سیبان نه موږ په ټول کې موږ سیاسي ترول کېږي خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي چون نارینه و نو دغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحبي د افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسې هر څومره زده کړې وکړې یا په یو ښه کرسي باندې هم کار کړئ تاسو هغه نه اخلي بیا حتی هغه نوم پوره نه اخلي کله مراسه نوم درته اخلي دا صاحب و جان و خان و د هغه هم د نورو لپاره د ښځو لپاره نشته دی په تاسو
څومره کاله مهاجره وی
ډېر زیات فکر کوم پوره مې حساب کړی دی اتلس نس کاله ما مهاجرت نه کړی
څنګه دوره وه
دا د عمر په لحاظ خو زه ډېر ځوانه وم په هغه وخت کې، ځواني لحاظ شاید ښه او صحت لحاظ بهتره وم. زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو، د امسایه ملک پراته و زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو. یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه ښه وو، روابط ښه وو، افغانستان به نه و پاشل شوی. د مجاهدینو دوره، یعنی د جنګ دوره، متاسفانه یوه ښه دوره نه وه، او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وی، کوم څه د موږ د جهاد نمر کوو. اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده، تګ راتګ یې درلوده، راکړه ورکړه درلودله، نو په هغه لحاظ ښه وه. افغانان سره پاشل شوي نه وو، یوه نوه همبستګي، یو نوه یووالی موجود.
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دی وطن منظور نه دی؟ مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو، هغه دورې د مهاجرت چون دی عمر دی، یو خاص وختي و چې هغه وخت چې عموماً د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده، څه یادوي یې، ځینې ښه یادوي، ځینې وایي ډېره سخته دوره وه. لدین نظره
خاص ما معلمدار ما خو ویني چې د عمر د خپل لحاظ انرژي زیاته وغه، اما یو شد چې په غدوره کې ما از ما خو دواړو د افغان جنو د مېرمن لپاره یو مرکز ایجاد کړلو، او که خورا په مګه کې مصروف و، یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپل وطنوال لپاره، او د افغانو مېرمن تعلیمي مرکز بنوم یا ایجاد کړو اسلام آباد کې. دوست مګه یو بخش وغه زولو اتر پیښور پورې اته په ځینې کمپونو کې کار شروع سو. نو یو د مصروف و، ژوند مې فوق العاده مصروف و، په وجس مهاجرت هم داسې خپل ولس سره و، او خدمات مو کولو، کار مو کولو، په هغه لحاظ خوشایند و. اما داسې مسافر و، د وطن نه لرو و، افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و، دای بل اخ داسې دردونکی هم و. نه ډېر جالبه نه هم، په هر حال یو فرصت، یعنی له هغه وخت نه په مهاجرت وخت نه یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار
د آزادی رادیو د میلمنه شینکی کډوخیل خبري اوري.
بیا کله بیرته هیواد ته ستانه شوي؟
اخب زخ په 2002 کې لمراتلم، او ماشمان په 2003 کې اوسات کړه.
چې کله افغانستان ته لاړې، تاسو خو هلته د کار تجربه هم درلوده، بیرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې؟
کات و دفتر کار مخکې شروع و، یعنی په هغه دوران کې چې مثلا مجاهدینو حکومت هم خود د مندل طالبان مخکې کار نه کېده، بیرته چراغ ما کار کولو. بله، او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په څو ولایتو کې، مو کار شروع کړلو. د تعلیم بخش و زیاتره فوکس مو هغه ماشومانو باندې وکړو چې په اصلاح هغه د سړک د سر ماشومان، هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي، د کاروبار دي، د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي. د هغو اطفال لپاره درې مراکز خلاص کړل چې دغه ماشومان حق دي او مسؤونه ژوند لري، دغه ماشومان سره څنګه کار وشي، ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسؤلیت دي لري ستوري پیدا کړي، بلکې دوی راتلونکي څنګه کېږي. هغوی سره مو ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي. نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ. په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي، تر څو پر دوی یو شانته آماده سي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم پروتوکول درلود او ماشومان هم بیرته هغه ته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم چې موږ سره پاتې کېده، د هغه ټول مصارف هم ورکول، مثلا د هغه د خوراک، د صحي محافظت، د تداوي، د قرطاسي، یعنی همکاریان کل چې د ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي او دغه وخت یا د عمر باید تر تېر نه شي بیرته په درس باندې شروع کړي یا حسر په زندانونو کې کار کړل ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپله ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغل شو همدارنګه د مېرمنو ژوند په یو سولهییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت نور مختلفو پروژکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل هغه نجونه او خصوصا ځینې الکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و له درس نه شاته پاتې شوي وو څنګه وکړسي چې دی او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړسي بیرته خپل درس دوام ورکړي او دا هم له وزارت معرف سره یو پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به د ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي او بیرته به دوی ومسفته ځي زما لپاره ټول د ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د مونږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نفارق شده از ما زوان یو خاطره یو خبر خد
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او ولی مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شي
خا په کرختیا و ما خپل علاقه نه درلودله او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم درم کې بوخته و ما مصروف و ما محاورازی و ما کار مې کوله مختلف ولایتو کې او پس خدا چې کارتم کوم مختلف تلل خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زو هڅونه ما چې د علاقه باندې اسې چې خپل فضل فرق کار وکړي ولې نه تاسې یو قانون گزار اداري د قوانینو لار څنګه دی لپاره کار وکړي نو شاید ما یو ښه دلیل وو چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه مېرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده او دغه جنګونو اولینه قرباني د نجونو مېرمنې او ماشومان دي نو خصوصا قوانین زموږه دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د قانون گزاری لارې څنګه دا پسله ضمانت شي یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي نو ما یو دلیل چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم له کابل ولایت خوشبختانه چې زه کامیاب هم شوم بیا دوم زلو دریم زلو ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیاب شوه
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او دغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حد پورې مو ترلاسه کولای شوي امکانات څومره وو او تر څه حد فکر کوي چې بریالي وي
خب فکر کوم چې پارلمان ته تک او متاسفانه چې هغه میارونه چې دی یو وکیل باید یو درلودل هغه دومره زما په خند باندې دومره ټیټو دا قصدی و مطمئنا دا داسې یو میار نه و ټاکلی مثلا زده کړه په کې میار نه و نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یې او بحث کوي هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر هغه چې لوستلی نه شي هغه په بین المللي قوانینو په داخلي قوانینو په د افغانستان په تعهداتو باندې په د نورو ملکونو په قوانینو په هېڅ باندې خبر نه وي نو تاسو څومره کولای شئ چې په اسانۍ هغه پیسې دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسې هغه حمایت وکړي مونږ همیشه دا ډېرې ستونزې درلودلې یو خو افغان مېرمنې هم عین مشکل مونږ درلودل ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود یو خبر دا چې مېرمنې ټولو باسواده راتللې او مګر ته دا کسمه دلوده چې تقریبا هیڅ سواد نه دلوده د یادونه چې سواد دلوده چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې په هدل یا معجزه و نو امکان نه دلوده چې پوشي اسانه خبرم دا وس چې بس سر کې وګرځي د په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رائے ورکونه او بل دا چې مونږ یو ولاو چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو په کې هم هو خلاکن پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی او یو مستقل کاندید راغلی نو دلته یو دلیز کار نو انفرادی کار کې دا نو انرژي ډیر مصرفوي مشکلات هم ډیر زیات وي انفرادی اشخاص قانې کول هم یو لوی خبر ده نو دې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومدار په هغه اندازه کار نه کېدلو اما بیا هم فکر کوم چې بسر په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای
د آزادی رادیو د میلمنه شنکی کډو خیل خبري اوري
په هر ځای کې یو جالبه خاطره وی یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالبه وی کوم مخکې چې مودې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در پزړه کیږي
ولز چرګه د خاطراتونه دکه یو دا وروه خو ځین خاطرات د باسوادانو نه وي د کنوانسیون د اطفال د حقونو نمندر په بملنی استادو کې موږ نه شو کولای چې بدلون راوړو خو موږ به یا تاییدول یا به نه تاییدول نو زمونږ یو محترم وکیل سب چې باسوادم او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته ورسېدم نو هغوی هم په همدې کې هغه درلود اعتراض درلود بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبرم دا کوله چې ښه موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علائم پکې نه وي نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده د یو دې مرحلې نه تیر شوی دی او د بلوغ علائم خو له 12 کلنۍ نه شاته ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و دا بیا طفل نه و خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 14 کلنۍ پوره کړي نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو نو ما ورته ویل سیخه جناب وکیل صاحب چې ته دومره مخالفت کوې فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړه او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده یې نه لري خو دا دومره فکری لحاظ د تعلیم لحاظ د تجربې لحاظ د هغه لحاظ او بل هغه تغیرات چې د وجود کې راځي هغه کشمکش د هورمونونو چې وي شاید لکه پیغنه سره د دغه پایلې محاسبه کې یو قتل وکړي نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي نو بیا دی ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي خو تطبیق کېږي دغه وخت چې د 14 کال پوره کړي نو دا یو دا ماته ډیره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینه او سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی باید وروسته د 14 کال نه بیا د محکمه شي نو که د دې کس واقعا د دې جزا مستحق ده نو بیا تطبیق کوله بالا 14 به کوي نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي دغه وضعیت دی په د محکمې په فیصله باندې هیڅ نه و تاثیر نه کوي نو ډېرې جالبې خاطرې وي یا مثلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو خو بهر ور رد شو قبل چې نه ولا دا خو هغه نه دی پوره زموږ وکیل صاحب ځکه چې دوی قانون نه ویلې اخر ظلم ولا سم ما دام دا وک یو ماشوم دولس کال عمر پوره شوی دولس پوره شوی او تل سنې پوره کړی کې د مرتکب دی جرم کې د باندې مثلا د مجازات کې کې ما ډیر درنه جزا نه ورته ورکول کېږي خو زموږ په چې سبانه چې دا یو لست دی مثلا ګرانډ ټول کړی او دا قانون ردولو او دی ویل چې دا خلاف د شریعت او تاسو هغه نه ده تاسو وال د جزانه برات پیدا کی نو بار بار مرتول چې دلته خو لیکل شوی چې دولس کال چې پرې کوم متکب دي جرم شي د مجازات کیږي اما هیڅ سر نه په خلاصې د لتر اخره دا ویل چې تاسو خو نه کوئ د مجازات شي الله سي دولس کال نه به بعد هغه مجازات کیدل خو دی سر نه په خلاصولو یا زه نه پیګم د دې داسې حرکت نه کول ستر اوس پورې ماته سوال دي چې ولې
د دیموکراسي په برخه کې ویل کیږي وای چې دا یو تدریجی پروسه ده وای په اکثر یو دونه کې په اوله کې چې خلک د خپل استادو په اهمیت نه پوهیږي چې استاد یعنی څه د دوی لپاره څه ګټه رسیږي او کنه رسیږي نو په انتخاب کې ډیر سرنګ نفسي ګرځي هر څوک چې چاته چې رائے ورکړي کله چې پوښتنه چې د استادې انتخاب د سم استادې انتخاب د دوی پښوان باندې اثر غورځول شي بیا کوشش کوي چې سم خلکو ترای ورکي تاسو ول چې درې ځله انتخاب شي په ولسی جرګه کې کوم تغییر ولیدو یعنی په هر ځله انتخاباتو کې تر ورکیر ځل بهتره خلک راغله لو
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا به څه تشویق دی او تعداد کسان نه زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي ځکه چې وکیل سیاسي مسؤلیت درلود جنوبي مسؤلیت خو نه درلود د خپل هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسؤلیت چې باید پنځشوي نه وای په کار د قانون نه وای شوی اما د جرمی خو نه دا چې حکومت ولې دومره سستی کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړه او دا د فکر کوم دی به هم هغه شي نو همدغه باعث دی شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولی شي همدغه وضعیت نه دوی استفاده وکړي یعنې کېدای شي د خپل روابط او د خپل امکانات نه پوره پوره ګټه اخیستي او زموږ خلک هم بیغنه چې محاسبه وکړي او وړي توفې دي او یو مقدار لګو پیسو په بدل کې دوی یو کاسته پنځه کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دي تاسو ساده ما ورسوي نو دا دی د ولست په خوی د کچه ټیټواله هم باعث دي سوشي
بله
دا فرصت لا به انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغه افغانستان ته سلام آور
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمیر افغانان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د هړو په شمول لاړل مهاجر شول تاسو هم لاړې له وطن اوس په کاناډا کې اوسئ ژوند مو څمر تغیر شوی دی د اوسني ژوند په اړه زموږ خبرې کوته وایست ژوند څنګه دی
خب ملمدار هر څوک چې لخپل اصلي ټاټوبي نه بېځای کېږي اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي او خصوصا په لوی عمر کې بیا دا تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي دوم داسې مثلا اډې کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نور وګړي ته ځي او خورا مصرفيږي اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب نه وي خپل وطن نه لري ته بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري که هغه د اقتصادي لحاظ دی او که د سیاسي لحاظ دی که د امنیتي لحاظ دی طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې ځان ته صدمه ورسوله او ولس او د وطن ته په زمون کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یې خپل هم داسې د مریض افکار خاوندان دي حتی ازمې کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته د افغانستان اتحاد او اتفاق ته راتلونکي ته صدمه ورسوي جالبه اجندا لري غلط تبلیغات کوي کله افغانیت باندې مني کله د افغانستان نوم نه مني زه فکر کوم دایس د افغانستان په ګټه نه دي دغه باعث دی کی چې د افغانستان حکومت نن لم دغه فرصتونه استفاده وکړي موږ لا سره تقسیم کی الان سي موږ یو ولس یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي، شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي، نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بے اتفاقی داخل دا افغانستان کے دا بحران چ روانے دغه پیسې دی کې ګستاس کار چې ته اوسې کې تاسو په آرام نه یاست.
څومره هیله لري چې وضعیت به بدل شي او بیرته به خپل وطن ته لاړ شي؟
امیدوار یم چې د افغان ولس په وړاندې سخت رزیانی ختم شي، خصوصا د افغان جون او میرمنو په وړاندې حق د کار پیدا کی، حق د تحصیل پیدا کی، حق د سفر پیدا کی. بدلون راشی په دریزونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور له گرفتاریان هم بس کی، ځکه چې ولس حق ته انتقاد لري، حق ته نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی، نو تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وشي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مسله لکه لاس مخکې شي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه ده، تاسو کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري، او په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختری زیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به
ډېره زیاته مننه
ستا.